درنو اوریدونکو السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د اعلان پر اساس نن په افغانستان کې د کوچنی اختر لمړی ورځ ده. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د اختر مبارک وي. د اختر او نورو موضوعاتو په اړه تر تفصیلي راپورونو مخکې مو لنډو خبرونو ته راوبولم. که څه هم سعودي عربستان تیره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي، خو طالبانو تیره شپه وویل د دوی د حکومت د هلال کمیټې مشر اعلان کړی چې نن یکشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. تر دې مخکې په افغانستان کې له سعودي عربستان سره یو ځای هم روژه نیول کېده او هم په یوه ورځ اختر کېده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. په کابل کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. د کابل د امنیت قومندانې ویندوی خالد زادران تر پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د دریم حوزې په مربوطاتو کې د سپرلۍ په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شان ته درې نفره نور زخمیان شوي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت داعش سختریزې ډلې په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت وای په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب په تور دوه تنه نیول شوي دي. د پروان د امنیت قومندانې مطبوعاتي مسؤول کامران حبیبي پرون موبایل دغه دوه تنه په تاغمه سیمه کې د پایو د تخریب د پیښې په تړاو نیول شوي دي. دا پایې ورمش په بمی چاودنو تخریب شوي دي. برېښنا شرکت ویلي ترمیم یې څو ورځې وخت غواړي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د دغه هیواد لخوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. دغه سفارت پر نو وخت په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د هغو کورنیو شمیر 15,500 ته ورسېد چې د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله له لیږل شویو مرستو برخمنې شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر ماښام وویل دوی له ازبکستان څخه هم 4,000 تنه بشری مرسته ترلاسه کړي چې دغه هیواد د ولسمشر په سپارښتنه د اختر په مناسبت افغانستان ته لیږل شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت 40 بندیان له بنده خوشی شول. د ننګرهار لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دغو 40 خوشی شویو بندیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوي اټومي بټۍ ته متخصصان لیږلي دي. د دې ادارې په وینا د مسکو هدف دا دی چې د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپروژیا اټومي بټۍ کې د څارنې له چارو سره مرسته وکوي. دا اټومي بټۍ د روسیې په کنټرول کې ده، خو د اوکراین او روسیې له سختې جګړې سره سره فعالیت د اوکراینی کارکوونکو له کبله روان دی. د دې اټومي بټۍ په اړه د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څار ادارې اندېښنه ښوولې ده. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي د اټومي بټۍ اوکراینی کارګران چې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي تر سخت فشار لاندې خپل کار ته دوام ورکوي، او د چین په مرکزی برخه کې د یوې ودانۍ د نړېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. چارواکو پرون شنبه وویل ژغورونکي هڅه کوي د نړېدلو ځایونو په سپړلو سره راګیر کسان وژغوري. په دې ودانۍ کې یو هوټل، یوه سینما او څو اپارتمانونه دي. د ودانۍ د نړېدو د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. نن یکشنبه د 14 لومړی لمریز کال د ساور له 11 د 2020 د میله لومړی سره برابر ده. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د طالبانو حکومت نن د کمپ کې اختر لومړی ورځ اعلان کړي، خو سږ کال په اختر کې د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی.
کاروبار نشته، اختر پیسې نشته، چې کاری نه بدونه یک شی مونږ نه لري.
د طالبانو اداره وایي چې په اختر کې کلک امنیتی تدابیر دی. د د طالبانو له دې اعلان سره سره ځینې شاریان وای
کوشش کوو چې لمونځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو ځکه جمعه ته ولاړ شو چې داسې خنړی پیښ رامنځته نشي.
د طالبانو ویندوی په افغانستان کې بشری بحران لوی نه بولي.
غذایی بحران و حد کنه زید باندی خلق تبلیغایی سپنج سادیستا تا خلقی لری دی جگری ناپات مسائل دی.
دی اوکراین پا بوجا شارکی دی نور و کسان و مری مندل شدی دی.
در دی شیبی
دی آزادی رادیو خبری طولگه
و بجی او شپاش دقیقی شوی. سعودی عربستان تیره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونلیدل شو او سبا دوشنبه به د کوچنی اختر لومړی ورځ وي. خو طالبانو وروسته وویل د دوی د هلال کمیټې مشر اعلان وکړ چې نن یکشنبه د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچنی اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیولی دي. دغه وزارت خلکو ته د امن او خوندیتوب ډاډ ورکړ. خو دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې پرلپسې او خونړۍ چاودنې شوي دي.
که څه هم ځینې کسان د کوچني اختر په ورځو کې د ناامنیو په اړه اندېښنه لري، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د امن او خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون ناوخته رسنیو ته لیږلی ویلي،
ټول امنیتي او کشفي ادارې او موجبین د پوره هماهنګۍ پر بنسټ شپه او ورځ هڅې کوي تر څو محترمو هیوادوالو ته د تل لپاره او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د پوره ډاډ او خوندیتوب شرایط او فضا برابر کړي.
د پوره خوندیتوب ډاډ داسې وخت خلکو ته ورکول کیږي چې پرون هم په کابل کې پر یوه کاستر ډوله موټر د مقناطیسي ماین په چاودنې کې یوه ښځه ووژل سوه او درې نور کسان ټپیان سول. په کابل کې یو له خونړیو حمله تیر جمعه پر یو خانقاه چاودنه و چې طالبانو د مړو شمیر شاوخوا لس، خود خطیب د وژل سوو شمیر تر 500 زیات یاد کړی دی. د کابل ترڅنګ په بلخ ولایت کې هم به می چاودنې سوي چې تر ډېرې شیعه وګړي په نښه کړي دي. هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بېلابېلو راپورونو ترلاسه سوي ښیي چې یوازې د روژې میاشتې له پیله تر 24 پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل سوي او 268 نور ټپیان سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه ابلاغیه کې د اختر پر مهال د پټاقیو او پلاستیکي وسلو خرڅول، رانیول او کارول منع کړي دي. دغه وزارت ویلي دا پریکړه د عامه نظم د خرابۍ د مخنیوي په هدف کړي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. سعودي عربستان تیره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونلیدل سوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي. خو د طالبانو ویاندویانو وروسته وویل چې دوی د هلال کمیټې مشر اعلان وکړ چې نن یکشنبه د کوچني اختر لومړی ورځ ده. طالبانو خلکو ته د کوچني اختر مبارکي هم ورکړې ده.
په کابل کې یو شمېر کورنۍ وایي د اقتصادي بحران له امله سږ کال اختر ته تیاری نه دی نیولې. هغوی چې نسبتا اقتصاد ښه دی هم وایي د اختر لپاره یې تیاری نیولې، خو د تیرو کلونو په شان نه. په کابل کې دوکانداران وایي د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د دوی سوداوې هم خوند نه لري. د نظام له بدلېدو وروسته افغانان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوي او بې وزلي مخ په ډېرېدو ده. جزئیات په دې راپور کې.
45 کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفري کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د لمانځلو لپاره یې هیڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده، اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 100 افغانیو ګټي او ځینې ورځې خو تشلاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بې وزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامع او میوې اخیستې دي.
سږ کال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید مې کړی دي چې میوې کلچې اما ډېر لږ.
غفور وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي، د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتک سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیریږي، خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل:
مثال مردم په خاطر سودای خریدا
څه کار خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې لس نفره څه واخلي؟ نوي نفره نورې د اخیستو وس نه لري، کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
کاروبار خراب است.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت وای دوی هڅه کوي په افغانستان کې د هر ډول ناامنۍ مخه ونیسي. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت ویلي و هیله لري چې طالبان د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي. دا څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې په افغانستان کې د یو لړ بمی حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
په کابل کې د ایران سفارت ویلي دوی هیله مند دي چې د طالبانو سرپرست حکومت د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریا خپله او د ټولو افغانانو خوندیتوب یقیني کړي. د ایراني رسنیو د پرونیو راپورونو لمخې دغه سفارت د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې په کابل، بلخ او نورو ځایونو کې یو لړبمي حملو څو جماعتونه په نخښه کړل. دغه سفارت د جمعې په ورځ هم په ځینو ټویټونو کې ویلي و چې د افراطي ډلو د جنایتکارانه اعمالو له کبله نه سنیان او نه هم شیعهګان خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی د افراطیت د هر باندې په وړاندې مبارزه تجمن دي.
اسلامي امارت د هر ډول تاوتریخوالي په ضد باندې تیز ګامونه اخلي او جدي ده، او د وروستو کیسو کوم پیښې په مسجدونو په مکاتبو یا بسجونو باندې کېده عملینه د ډیرونو ولسي ځین ته تعقیب لاندې د ضرب دغه پاتې خلک هم ونیول سي.
په بلخ، کابل او نورو ولایتونو کې وروستیو امنیتي پیښو یو وار بیا په افغانستان کې د ناامنیو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. طالبان وایي د ځینو حملو طراحانې نیولې او په نورو پسې د دوی د پلټنې عملیات روان دي.
و مبرزل چې تر ایران هم ویلي دي چې هیله لري طالبان د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي. تیره اونۍ د ایران تسلیم خبري آژانس چې د ایران سپاهي پاسداران ته نږدې دی په یوه راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښوولې وه. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران د دې اندېښنې په اړه د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي:
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري.
ژورنالیست او شانند سمی یوسف زایو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې بشری بحران زیات جدي نه بولی او وایي عمده علت په دې هیواد کې تیره جګړه ده. په وروستیو کې د ماشومانو د ملاتړ وی ادارې ویلي په افغانستان کې د روژې پر مهال ګڼ کسان له سخې ځایي بحران سره مخامخ او ډیر زیان هم ماشومانو ته پیښو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې هغه بشری بحران دومره جدي نه ګڼي چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو یې په اړه خبرداري ورکړه ده. د طالبانو د حکومت یو بیان ذبیح الله مجاهد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دغه بشري بحران چې ماشومان هم اغیزمن کړي د تیرې جګړې نتیجه ده.
غذایي بحران هغه حد کې نه ست باندې خلک تبلیغي ستونزې اقتصادي شته، خلک لري د جګړې نه پاتې مسایل دي، موږ د حل پسې لګیا یو، خو ولزوان روان ده او کومکونه راغلي دي ویشل شي په خلکو باندې، په خپلو په داخل کې افغانانو هم ټولو سرمایدارانو خپلو فقیرو نیستمنو خلکو سره کومکونه کړي لاس یې کړی.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د اقتصادي رکود له کبله لوږه او بېوزلي پراخه شوې ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې ناوړه بشري بحران د روشې پر مهال هم روانو او تر ډیره یې ماشومان اغیزمن کړي وو. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 پښنی اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم مطالب لوستل شي azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. همدارس په ټویټر، فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې ازادي راډیو تعقیبولای شي. د اوکراین په بوچا شهر کې د زینو نورو کسانو مړی موندل شوی. پولیس وای د سشکاري چې دا کسان شکنجه شوی هم وی. د دغه هیواد چارواکي وای د بوچا شهر په شاوخوا کې تر اوسه زر مړی موندل دي. دغه مړی له دې ساحې د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته وموندل شول.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیز خارګوټي بوچا کې د دریو سړیو مړی پرون وموندل شول. چارواکی وای د دغه کسانو لاسونه تړل شوی، پر بدن یې ټپونه او د مرمیو نښانونه ښکاری چې د پولیسو په وینا دا د شکنجې ښکارندوی کوي. د اوکراین حکومت وای په بوچا کې تر اوسه له زرو زیات مړی موندل شوی چې د ګڼو مړو پر بدنونو د شکنجې نښې لیدل شوی دي. دغه مړی په دې ښارګوټي کې وروسته له هغه وموندل شول چې روسي ځواکونه تیره میاشت ورڅخه ووتل. د جنایتونو دغه څرګندې نښې د دې سبب شوي چې ګڼ هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیواله جزایي محکمه د څېړنو غوښتنه وکړي څو معلومه شي چې آیا واقعا جنګي جنایتونه شوي دي که څنګه. په کیف کې د پولیسو یو محلي چارواکي اندري نیبیتوف په هغه ویډیو کې چې پرون پر یوټیوب خپره شو ویلي د مړو پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښایي چې دغه کسان شکنجه شوي دي. د ویلي هر سړی پر ورمیک په مرمۍ ویشتل شوی دی. د پولیسو دغه چارواکي زیاته کړې د عدلي طب په لابراتوارونو کې تر اوسه د 1202 هغو کسانو مړي معاینه شوي چې ګمان کیږي روسي یرغلګرو د کیف په دې ساحه کې وژلې دي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. له دغو شواهدو سره سره روسیې تر اوسه دا نه ده منلې چې د خپلې جګړې له پایله به یې ملکیان په نښه کړي وي.
زموږ له ازادي راډیو اوري د هند کرکټ د غوړ لیگ سیالیو په دوام کې پرون ګجرات ټیټانس لوبډلې چې د افغانستان نامتو لوبغاړی راشد خان هم په کلو بيشي یو بل بریا خپل کړه او د جدول په سر کې خپل نوم لا کړ. تر اوسه پورې د لوبډلې خپل ټول لوبې ګټلې دي، یوازې یو لوبې بایللې ده. پرون په دې لوبه کې راشد خان د تیر ځل په شان بیټینګ تراونه ووت، خو په بالینګ کې یو لوبغاړی وسوځاو. تیر ځل راشد خان په مسابقه کې ښه بیټینګ وکړ او نړیوالو ته وښود چې راشد خان نه یوازې یو تکړه بالر دی، بلکې ښه بیټسمن هم دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خپل آزادي رادیو اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اختر په شپو ورځو کې ل امنیتي وزیر د زینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او بیا به د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اختر لر رسیدو سره ډیر افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندیشمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادی رادیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې ورستیو بریدونو دوی د امنیت په اړه اندیشمن کړي او له دې امله اختر هم ورته د خوشحالۍ څن لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالنافع ټکوروي دوی د اختر په ورځو شپو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. نور حال په دې راپور کې.
عید مثل سالهای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست.
علی د کابل ښار اوسیدونکی دی. نن تازه د خپل یو ملګری د فاتحې نه راستون سوای دی. دا وایي یاد ملګری د جمعې په ورځ د کابل په علاودین سیرهی کې د خلیفہ سایپر خانقاه حمله کې ووژل سي. علی ازادي رادیو ته وویل د ستا غواخونو په صورت کې به اخترونه لري، خو غواړي په جمعات کې د اختر لمونځ په ادا کولو سره ترهګرو ډلو ته د هغوی پر وړاندې د خلکو د پیاوړي استقامت پیغام وړاندې کړي.
اوزای امنیتی د
ورسوی وختونو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. په کابل ولایتونو په ځانګړي توګه د شیعه مذهب خلکو لپاره موږ ته د اختر د لمانځنې لپاره هیڅ ډول شوق او شور نه دی راپاتې، خو له دې هم ویرانه لرو چې د اختر د لمونځ لپاره جمعات ته ولاړ شو او هغوی به موږ ووژي. موږ به خپلو جمعتونو ته ځو او د اختر لمونځ په ادا کوو.
وویس کلن روح الله تلاش هم د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي، ځکه پر عبادت ځایونو وروستیو حملو اندېښمن کړي دي.
څنګه چې موږ به پخوا اختر ته ډیر زیات خوشاله او زمونږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالۍ سره ولمنځو، هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کو چې لمنځون او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو، ځکه یوه اندېښنه دا وي چې جمعات ولاړ شو چې داسې خنړی پیښ رامنځته نشي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو اتلس کلنه طیبه وای مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسی، خو اوس دا بهتره ګڼي چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو، اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو، نو له دې امله د خپلوانو کورونو ته نه ځو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشفي ادارې د پرام غږی په اساس امادګي لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هوادوالو امنیت خوندې کړي. هوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاستې لپاره تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سیرهي علاءالدین خلیفہ صاحب قناقا باندې چاودنه وه. د دغه جمعات خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري آژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس به هم سفی ولاستان اگزای در تو وی چه نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلی دي.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه غواړي په سیمه کې د تاجک جنگیالیو او نورو ډلو کسان جلب او د تاجکستان په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. خبرونه زیاتوي چې داعش په دې لار کې خپلې تبلیغاتي هڅې پراخې کړې دي. په دوام کې راغلی ورسله هغه چې داعش ډلې په دې ورستیو کې د ازبکستان په خاوره کې د بریټ خبر ورکړ، دغه ډلې یو ملاتړی چې په تاجکی ژبه غږېده په تاجکستان کې د ورته بریدونو غوښتنه وکړه. د داعش د تبلیغاتو څانګې العزائم په یو ویډیویي اعلامیه کې په ازبکي ژبه د ازبکستان په خاوره باندې راکټي برید ستایلی او دا یې په منځنۍ آسیا کې د لوی جهاد پیل بللی دی. د داعش خراسان څانګې ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان تر میز ښار په راکټ وشتی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی، خو دغې ډلې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوست ورسپانې په یو راپور کې پوښتنه کړې چې ولې امریکایان د افغان او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر کوي. د اوکراین د اشغال له پیل راهیسې په دوو میاشتو کې تر 5 میلیونو ډیر اوکراینیان کډوال شوي دي. واشنگتن پوست په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو او سیاستوالو هم د اوکراینی پناه غوښتونکو او افغان او سوري کډوالو ترمنځ دوګونی چلند کړی دی. ورسپانې د الجزیرې او سی بي ایس نیوز په ګډون یو شمېر خبري رسنۍ یادې کړې چې له پناه غوښتونکو سره له دوګونی چلند وروسته یې بښنه غوښتې ده. واشنگتن پوست په دې اړه د یوې ترسره شوې سروې پایلې خپرې کړي. سروې موندلې چې ډېرو امریکایانو ویلي دوی به د اوکراین پناه غوښتونکو ته ترجیح ورکړي چې په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. کله چې د سروې له ګډونوالو وپوښتل شول چې ولې داسې فکر کوي، اکثرو یې ویلي افغان کډوال د امریکا له کلتور او
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
اولاد څنګه مې اړیکه نیولې ده؟ طالبان هم غواړي چې زموږ ملي بیرغ آزاد کړي. زموږ د افغانستان انساني بیرغ دی، هغې څنګل کې اوس سپین بیرغ دی. سپین بیرغ موږ نه پېژنو، نو چېرته موږ خپل د افغانستان بیرنګه بیرغ غواړو. نو طالبانو هېڅ فکر نه لري چې مشر شیخ هم دی، خو د کوشنې فکر نه لري. ډاکټر عبدالقدیر مدثر په هلمند ولایت مرکز یو شفاف سفر په اړه کې یم. زه د کوشنۍ اثر قرار کېدو سره د دې د شفاف په شار کې چې څنګه پر دې تو کو باندې ډیر وړي کې دي. د اسلامي امارت په خاطر ما غوښتن ته چې دې باید له پونه کار شو او دې سره څه وکړي. سلام جمال
الله هلمند ولایت نه دی سوالی څخه ازادي راځي ته خپل جهان کې د شوایم د الخير مؤسسه چې اوس انجنو مسجد جوړول په موضوع کې را مختصره ده. یو جهان مننه یې زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه وي چې دا زموږ سره کار نه کېږي. دا یو ښه پیغام دی چې خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د انجنو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي، یعنی مشکل پر دې نه دی، هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جینې حاکی اولیت به انصاف دسی چې موږ نن چې د انجنو حالات وکتل شي حاکی اولیت کې موږ راسو.
زموږ خپل مخن شرافت د خوشاله صبره ولسوالۍ مچای کین خبره کوم وروره. د صبره ولسوالۍ مایوبین سره خصوصا د خوش ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي اکثره په جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیږي. وروره زموږ هغه خدای دی وکړي چې لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي. خوشاله اوسئ، کامیاب اوسئ، خدای حافظ.
سلام د کنال ولایت نه مې اړیکنې ولیدا. دا طالبان کوم کال کړی دی یا خوځي ګیم بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی، دې په اړه یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک څو نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان یې بندوي. دا به ډېر غلط کار وشي او ولس کې طالبان نه ناراضه کوي. نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅ کله توجه او هېڅ کله خوشي نه.
زه زوجین د کندهار ولایت شولی کوټ ولسوالۍ د کجور شهدود کې 2 کاله مخکې زه مجاهدین وضعیت زورکي ودرولم چې ته دغه د شولی کوټ د کجور د منچې عریضي وکړه. دا وطن وچ دی، تاریزونه اوبه د خوراک نه لرو. بیا ما 2-3 کاله په دې پسې وځغاستم چې مجاهدین اسنادونه په لاس وسره سره جلرم یې د دغه مجاهدینو په هدایت بلی یم. دانی د شاتیات ریاست ستر وزارت پر د مرکز انجنیران دا وسته په کجیر شولې کوټ کجیر کې کندنان چې هي هچي وکړه. د وبو آتش بچمو خلک مخلص کړي، ځین مو وکړي، براوز مو وکړي. بیا مشوره ورته جوړه کړله. قرارداد زما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی، دا شبکې زما د شورا پر نامه باندې جوړې شوي دي، قرارداد شوي دي. اوس د کیارو د طرفه هلته کار پر کېږي، عالمدار دي چې هغه شبکې د خپله ځایه هم معلومولی دي.